بسم اللہ الرحمن الرحیم. گرانو اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
قدرمنو اوریدونکو، نننۍ خپرونه د علي اربابي په آواز د قران پاک د بقره د مبارکې سوره د یوسلو 15 دیرشم او یوسلو 16 دیرشم آیاتونو په تلاوت سره پیلو، چې ورپسې یې ژباړه هم در اورو.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی، او هغوی یعنی یهودیانو او عیسایانو مسلمانانو ته وویلل چې یهودیان یا مسیحیان شئ چې سمه لاره بیا مومئ. ورته ووایا چې موږ د ابراهیم د رښتونی دین پیروي کوو او هغه له مشرکانو څخه نه و. تاسو ورته ووایاست چې مونږ پر خدای ایمان راوړی او پر هغه کتاب چې زمونږ پر پیغمبر او پر هغو کتابونو هم چې ابراهیم، اسماعیل، اسحاق او یعقوب او د دوی اولادونو ته رالیګل شوی دی، او پر هغو کتابونو هم چې موسی او عیسی ته رالیګل شوی وو، او پر هغو ټولو کتابونو چې نورو پیغمبرانو ته د خپل رب لخوا ورکړل شوی وو. مونږ د دوی ترمیاز هیڅ فرق نه کوو، او د خدای حکمونو ته مو غاړه یخی ده.
د تهران ریډیو عزتمن اوریدونکو، زموږ سلامونه ومنئ. نن د سه شنبې ورځ د 1400 لومړی هجري لمریز کال د وری د میاشتې درویشتمه د 1400 درې څلوېښتم هجري قمري کال د روژې د مبارکې میاشتې لسمه او د 2022 میلادي کال د اپریل د میاشتې دولسمه نیټه ده. خوږو اوریدونکو، تاسو په دغه خپرونې کې اول خبرونه اوریدلی شئ، بیا یوه سیاسي تبصره درته وړاندې کیږي چې د شهباز شریف د پاکستان د لومړي وزیر په توګه انتخابېدل نومیږي. ورپسې د تاریخ پاڼې پروګرام لرو. بیا د حضرت خدیجه سلام الله علیه د وفات په حق له ځانګړی پروګرام درته وړاندې کیږي، او په آخر کې به روژه د خدای میلمستیا پروګرام هم درته وړاندې کړو. خوږو اوریدونکو، تاسو زموږ انټرنیټ پاڼې ته ورتللی شئ او هلته تازه خبرونه، سیاسي تبصرې او نور ډول ډول مطالب لوستلی، او که چیرې غواړئ نو تاسو دغه مطالب چاپولی هم شئ. زموږ د انټرنیټ پاڼې ادرس او درک دی farstoday.com/ps. خو اوس به وګورو د دې وخت نړیوال او سیمه ایز خبرونه. وخت په ایران کې د سهار 8 بجې. اول د مهمو خبرونو لنډیز. بدغواړي او د سیسګر د ایران او د افغانستان د اړیکو خرابول غواړي. د افغانستان کډوال په ایران کې ښه حالت لري، او طالبان د نړیوالې ټولنې لخوا له دباو سره مخامخ دي. اوس پوره خبرونه صادق حسین درته اوروي. نن د سه شنبې ورځ د 2022 میلادي کال د اپریل د میاشتې 12مه او د 1443 هجري لمریز کال د روژې د مبارکې میاشتې لسمه نیټه ده، چې د اسلام د ګران پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم د ګران میرمنې حضرت خدیجه سلام الله علیه د وفات له کلیزې سره سمون خوري. حضرت خدیجه چې د قریشو مشهوره او شتمنه میرمنه وه، له 215 کاله مخکې د اسلام له ګران پیغمبر حضرت محمد سره واده وکړ. د ایران د راډیو ټلویزیون د صدا او سیما د حضرت خدیجه سلام الله علیه د وفات د کلیزې په مناسبت د دنیا ټولو مسلمانانو په تیره بیا د اهل بیت علیه السلام مینوالو ته تسلیت وایي. د سیسګر او بدغواړي د ایران او افغانستان اړیکې خرابوي. ایرنا خبری آژانس راپور کړی، د ایران د خارجه وزارت ویان سعید خطیبزاده د افغانستان او د ایران د دوو ملتونو تاریخي او څوړخیزه ژورو پیوندونو او د افغانستان له خلکو د ایران د ملت او د حکومت له احترام څخه د 3 لسیزو میلمستیاو ته په اشاره سره د تهران او د کابل د اړیکو د بدغواړو د دستګرو کسانو د پلانونو په حق له خبرداری ورکړ. سعید خطیبزاده د ډیپلوماټیکو ځایونو د امنیت په ساتلو کې د افغانستان د موقت حکومت د پرېګند مسؤلیت په یادونې سره ټینګار وکړ. د افغانستان په پلازمینې کابل کې د ایران د سفارت او په نورو ښارونو کې د کنسولګریو کامل امنیت باید په بشپړه توګه تامین شي، او د دغو کنسولګریو په امن ډوله د فعالیت لپاره ضروري تضمینونه ورکړل شي. د ایران د خارجه وزارت ویان سعید خطیبزاده وویل، له بده مرغه له افغانستان یا ایران څخه د خلکو د ویرولو په هدف سره ځینې ویډیو کلیپونه او نظر څرګندونې د خپرېدا په حال کې دي، چې د دواړو هیوادونو عواطف لمساوي او د غچره له مخکې څخه زیات د تهران او د کابل د چارواکو د خلکو د هوشیارۍ ته ضرورت لري. پرون د ایران او د افغانستان د اړیکو یو شمیر بدغړو د سیسګرو په کابل کې د ایران د اسلامي جمهوریت د سفارت او په هرات کې د ایران د کنسولګرۍ مخته غونډه وکړه او په کنسولګرۍ کاڼي وویشتل او د کنسولګرۍ مخته یې ټیرونه وسوځول. ځینې کسان د ایران او د افغانستان اړیکې خرابول غواړي. ایرنا خبری اژانس راپور کړی په افغانستان کې د ایران سفیر بهادر امینیان په دې خبرې سره چې د افغانستان له کډوالو سره بد چلند کول د ایران د اسلامي جمهوریت سیاست او پالیسی نه ده وویل. د پروپاګانډو هدف د کابل او د تهران د اړیکو ګډوډول دي. هغه زیاته کړه په ایران کې د افغانستان د کډوالو د ځورولو او ازارولو اوازې او ویډیو فلمونه د منافقینو د ترهګرې ډلګۍ تر څارنې لاندې خپرېږي. امینیان زیاته کړه منافقینو تر هګرې ډلګۍ سره اړوند کسان په سیستماتیک ډول د افغانستان او د ایران د اړیکو د ګډوډولو په هدف سره د جعلي ویډیوګانو او فلمونو د جوړولو او خپرولو په حال کې دي. په افغانستان کې د ایران سفیر بهادر امینیان بیاډګینه کړه د افغانستان له مهاجرینو سره بد چلند کول د ایران د اسلامي جمهوریت سیاست نه دی او ټینګار کیږي چې حاضر دمه په تهران کې د افغانستان سفارت د افغانستان له موقته حکومت سره په ملګرتیا کې فعالیت کوي. په کابل کې د ایران سفیر وویل ایران چمتو دی د اقتصادي کړکیچ له حل کولو سره د مرستې لپاره په بیلابیلو برخو کې له افغانستان سره ملګرتیا وکړي او ځان بسنې ته د افغانستان د رسېدا لپاره کوشش وکړي چې د افغانستان خریز د خپل هیواد پرېښودلو ته مجبوره نشي. د افغانستان کډوال په ایران کې ښه حالت لري. فارس خبری اژانس راپور کړی د افغانستان په چارو کې د ایران د ولسمشر ځانګړي استازي حسن کاظمی کومیویل په ایران کې د افغانستان د هستوګنه کډوالو حالت خدای او ضرب په دې زمینه کې خچره تر سره شي. هغه د ایران او د افغانستان د دوو ملتونو ترمنځ وروستیو رامنځته شویو مسایلو او د پیتنې د رامنځته کولو لپاره د دښمن کوشش ته په اشارې سره وویل له مخکې څو میاشتو راهسې او په افغانستان کې د بدلونونو په رامنځته کېدا سره د ایران او د افغانستان د دوو ملتونو دښمنانو خپله ټوله هڅه وکړه چې دواړه هیوادونه په جنګ او شخړې بوخت کړي او د دواړو ملتونو ترمنځ یو زړهتوب په دښمنۍ بدل کړي. د افغانستان په چارو کې د ایران د ولسمشر ځانګړي استازي کاظم میکومی وویل د تهران او کابل په تدبیر او دغه را د دواړو ملتونو په هوشیارۍ سره د دښمنانو پیتنه له ماتې سره مخامخ شوه. خو څو میاشتې وروسته په نوي څیرې سره د دواړو ملتونو د دښمنانو څو اړخیزه نوې پیتنه پیل شوه او له تیرو څو اونیو راهسې په جعلي عکسونو او ویډیوګانو او په انټرنیټ باندې د دغو ویډیوګانو په پراخه سویه خپرولو سره یې د ایران او د افغانستان د خلکو احساسات دغې کړي دي او د ځینو خوځښتونو سبب شوي. هغه زیاته کړه هغه پیښې چې په کابل کې د ایران د سفارت او په هرات ولایت کې د ایران د کنسولګرۍ مخته وشوې د افغانستان د باندې جړه لري او دغه خوځښتونه له خارج سره ارتباط لري. د عمان خارجه وزیر نن تهران ته راځي. ایران پریس خبری آژانس راپور کړی ځینو عربو سرچینو خبر ورکړ چې د عمان خارجه وزیر نن ایران ته راځي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویان سعید خطیبزاده پرون وویل د ایران د ډالرو د سرچینو یوه برخه د روانې اونۍ تر اخره پورې آزادیږي او په همدې ارتباط د عمان یو لوړ رتبه چارواکی ایران ته راځي. العربی الجدید انټرنیټ پاڼې راپور ورکړی د عمان خارجه وزیر بدر بن احمد البوسعیدی نن د یو پلای په مشره ایران ته راځي. ځینو رسنیو ویلي دي چې د عمان د خارجه وزیر دغه سفر د ایران د بلوکه شویو شتمنیو د یو برخې له ازادېدا سره اړوند دی. راپورونه وایي احتمال شته چې 1 میلیارد ډالره د عمان په مرکزي بانک کې د ایران د مرکزي بانک په اکاونټ کې واچول شي. طالبان د نړیوالې ټولنې له دباو سره مخامخ دي. فارس خبری اژانس راپور کړی د طالبانو د حکومت د زده کړې وزیر مولوي نورالله منیر په دې ادا سره چې حکومت په ښوونځیو کې د نجلیو د شتون لپاره د یوه مکانیزم د رامنځته کولو کوشش کوي اعتراف کړ چې طالبان د نجونو د ښوونځیو د بیرته پرانیستلو لپاره د نړیوالې ټولنې لخوا تر دباو لاندې دي. هغه پرون ځل بیا وویل چې د نجونو ښوونځي به په نوي مکانیزم سره زر پرانیستل شي. څو ځله کېږي چې طالبان د نجونو د ښوونځیو د پرانیستلو ژمنې کوي خو د میاشتو میاشتو په تېرېدا سره یې تر اوسه په خپلو ژمنو عمل نه دی کړی. د پاکستان لومړی وزیر له ایران سره پاډی کو ټینګار وکړ. ایران خبری اژانس راپور کړی د پاکستان نوی لومړی وزیر شهباز شریف د سیمې او د ګوندۍ هیوادونو سره د اړیکو د پیوړی کولو لپاره د خپل نوی حکومت د پروګرامونو په بیانول سره ویل د تجارت په برخه کې د ایران د اسلامي جمهوریت له دوست او ورور هیواد سره د اړیکو د پیوړی کولو ملاتړ کوم. شهباز شریف پرون مازیګر د پاکستان د نوی لومړی وزیر په توګه له انتخاباتو وروسته په یوه وینا کې د خارجي سیاست د پیوړی کولو لپاره د اسلام آباد د راتلونکي حکومت په اراده ټینګار وکړ. هغه له ایران اسلامي جمهوریت سره اړیکې مهمې او رلګرویزي وبللې او ټینګار یې وکړ موږ له ایران سره د اسلام آباد دو اړخیزه تجارتي اړیکو د پیاوړتیا ملاتړ کوو. د عربستان ولیعهد منصور هادي استعفا ته اړ کړی. د مهر خبری اژانس راپور کړی د یمن د ملي ژغورنې د حکومت د سیاسي دفتر غړي محمد البخیتی د منصور هادي څنګ ته کېدا ته په غبرګون کې وویل هغه له واک څخه څنګ ته کېدا ته مجبور کړی شوی دی. دغه هغه ویل د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان منصور هادي استعفا ته مجبور کړی او د هغه ځایناستی انتخاب کړی او په غونډې کې شته کسانو هم یوازې موافقه لاسلیک کړې ده. خبرنا ختم شوال.
سیاسی تبصرہ
د تهران ریډیو قدرمن اوریدونکو اوس به یو سیاسي تفصیلات درته وړاندې کوو چې شهباز شریف د پاکستان د نوی لومړی وزیر په توګه انتخابېدل نومیږي. په پاکستان کې له اوو ورځو سیاسي شخړو وروسته شهباز شریف د دغه هیواد د درویشتم لومړی وزیر په توګه انتخاب شو. د پاکستان د نوی لومړی وزیر د انتخابولو لپاره د ملي پارلمان یعنی قومي اسمبلی د غونډې له پیلېدا سره په یو وخت د لومړي وزارت له څوکۍ څخه د عمران خان په لرې کولو باندې اعتراض کوي. د تحریک انصاف ګوند د قومي اسمبلی ټول استازو استعفاګانې ورکړې. د پاکستان ملي پارلمان د عمران خان له لرې کولو وروسته پرون مازیګر د هیواد درویشتم لومړی وزیر انتخاب کړ. د پاکستان د ملي پارلمان په پرونی غونډې کې شهباز شریف په رسمي ډول د نوی لومړی وزیر په توګه انتخاب شو. د پاکستان د نوی لومړی وزیر انتخاب وروسته له دې ترسره شو چې د هیواد د ملي پارلمان په تېر یکشنبې ورځې غونډې کې عمران خان ته د نه باورۍ په 104 رویا مثبتو رایو سره تصویب شوه او هغه په رسمي ډول لومړی وزارت څخه څنګ ته کړای شو. د پاکستان د لومړی وزیر په توګه د شهباز شریف انتخاب چې د عمران خان او د هغه د تحریک انصاف ګوند جدي مخالف ګڼل کیږي د پاکستان د ملي پارلمان د جوړښت د خړې برخې د غور وړ دریز د بدلېدا نتیجه ده چې په 2013 میلادي کال کې د پارلمان د انتخاباتو د ګټونکي ګوند په توګه له تحریک انصاف ګوند سره په ملګرتیا کولو سره د عمران خان لومړی وزارت ته رایه ورکړه. د پاکستان د ملي پارلمان د جوړه خړه برخه هغه استازي دي چې د تحریک انصاف ګوند او د مسلم لیگ د نواز شریف څنګه غړي نه وو او د کوچنیو سیاسي ګوندونو په چوکاټ کې ملي پارلمان ته لاره ومندله او د تحریک انصاف ګوند لخوا د ملي پارلمان د زیاتو څوکیو ګټلو ته په پام سره یې په 2013 میلادي کال کې د لومړي وزارت لپاره د تحریک انصاف د کاندید عمران خان ملاتړ وکړ. د عمران خان پر ضد د نبوا رای ته 104 رویه مثبت او 104 منفي رای د پاکستان د پارلمان د خړې برخې د استازو شمیر په ګوته کوي چې د ځینو خارجي او داخلي عواملو تر اغېز لاندې د پاکستان په سیاسي فضا کې په اوو ورځې کړکیچ کې له تحریک انصاف او عمران خان څخه خپل ملاتړ ختم کړی او د شهباز شریف په 44 سره د تحریک انصاف ګوند له مخالفانو سره یو ځای شول. په دغو شرایطو کې دغه پوښتنه مطرح ده د پاکستان د ملي پارلمان خړه برخه چې په اکثریت بخشلو کې د تحریک انصاف ګوند او د مسلم لیگ د نواز شریف څنګه په وروستلو کې ټاکونکي رول لري د کومو دلایلو او عواملو پر اساس ناڅاپه له عمران خان څخه خپل ملاتړونه ختم کړل. هماغه ډول چې عمران خان پر رسنیو کې مطرح کړی دی، هغه د پاکستان د ملي پارلمان د داخلي اپوزیشن په مرستې سره د امریکا د دسیسې ښکار شوی دی، او په همدې اساس چې د تحریک انصاف مشر عمران خان د پاکستان راتلونکي حکومت وارد کړی شوی حکومت بللی او له هغه سره د ملګرتیا امکان نشته. د همدغه ستراتیژۍ پر اساس د پاکستان په ملي پارلمان کې د تحریک انصاف ټول استازو د عمران خان په څنګ تکولو باندې اعتراض کوي، خپل استعفاګانې د پارلمان مشر ته وړاندې کړې دي.
د تاریخ پاڼه. ډیر عزتمنو اوریدونکو، زما فاطمی سلامونه او نیکې پیرزوینې ومني. عزیزانو، ستاسو د طاعتونو او عبادتونو د قبلې دا په هیله اوس هم د تاریخ یو بله پاڼه تاسو ته وړاندې کوم. لکه څنګه چې پوهیږئ، نن د نهې ورځ یا سه شنبه د 1401 هجري لمریز کال د وري د میاشتې درویشتمه نیټه ده، چې د 1443 هجري قمري کال د رمضان یا د روژې د مبارک میاشتې له لسمې او د 2021 میلادي کال د اپریل له 12 نیټې سره برابره ده. یو زر څلور سوه شپږ څلویښت کاله پخوا له هجرته درې کاله وړاندې د روژې د میاشتې په لسمه نیټه د اسلام د ګران پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم میرمن حضرت خدیجه کبرا په مکه مکرمه ښار کې وفات شوه. دغه لویه بیبي چې د قریشو یوه مشهوره او شتمنه میرمنه وه، د پیغمبر اکرم له بعثت 15 کاله مخکې یې له هغه بزرګوار سره واده وکړ. حضرت خدیجه بیبي لومړنۍ میرمنه وه چې د حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم پر رسالت ایمان راوړ او په ټول توان او شتمنیو سره یې د اسلام له دین سره مرسته وکړه. د اسلام د ګرانه پیغمبر لپاره د حضرت خدیجه کبرا شتون دومره اهمیت درلود چې پیغمبر اکرم د دغه لوی بیبي رحلت ستر مصیبت وباله، او د حضرت خدیجه کبرا او د خپل بل لوی ملاتړی حضرت ابو طالب علیه السلام د رحلت کال عام الحزن یعنی د غم کال ونوماوه، ځکه چې د پیغمبر اکرم اکا یعنی تره حضرت ابو طالب علیه السلام هم په همغه کال کې وفات شوی وو. د اسلام ګران قدر پیغمبر د حضرت خدیجه بیبی له رحلت وروسته تل هغه بزرګواره په نیکۍ یادوله، او د هغې په باب فرمایل: په خدای قسم، خدای ما ته له خدیجه غوره بل څه نه دی عطا کړی. هغه کله چې خلک کافر وو پر ما یې ایمان راوړ، او کله چې خلکو زه دروغ بللم هغه زه تصدیق کړم. نه سوه اته پنځوس کاله مخکې د 1415 هجری قمری کال د روژې د مبارک میاشتې په لسمه نیټه د سلجوقیانو د لړۍ یو مشهور او پوه وزیر خواجه نظام الملک د مخالفانو په لاس ووژل شو. هغه په 1410 هجری قمری کال کې د ایران په یوه شمال ختیځ ښار توس کې زیږیدلی و، او تر 40 کلونو پورې د سلجوقیانو په خدمت کې وو. خواجه نظام الملک په دغه مودې کې د بغداد د نظامیه په څیر د یو شمیر مدرسو جوړولو ته ملا وتړله، او د دغه مدرسې له پرانیستو وروسته یې کابو په دغه ښوونځي کې کابو شپږ زره شاګردان وروزل، او هغوی ته یې د خپل وخت فقه، تفسیر، نور، دود، علمونه ورزده کرل. در نظام الملک و مشهور سر سیاستنامه یا سیر الملوک نمیرجی چی پینزوس سپر کهیده او در قرآنی مطالب و روایتون او در پیغمبر اکرم در سیرت پر شمول بلا بل مطلبونه در نبیان و کسه حکایتون او در هواد در اداره کونه وصول پکه شامل دیم. نیوی کال مخ کی په داسې یو ورځ یعنی د نون شم میلادي کال د اپریل په 12 نیټه په اسپانیا پکې په موقته توګه جمهوری حکومت ټینګ کړای شو او بادشاهي نظام ختم شو. د اسپانیا د بادشاه دیالسم الفونس له استبداد وروسته جمهوریت غوښتونکو پاڅون وکړ او هغه یې استعفا ورکولو ته مجبور کړ. خو په دغه هیواد کې جمهوری رژیم څه موده پی دوام پیدا نه کړ، ځکه چې د جنرال فرانکو په مشرۍ بادشاهي غوښتونکو د جمهوریت غوښتونکو پرخلاف له 1918 کال څخه جنګ شروع او 2.5 کاله وروسته یې ورباندې کامیابی حاصله کړ. یو شپېته کال مخکې د 1918 میلادي کال د اپریل په 12 نیټه انسان د لومړي ځل لپاره په فضا کې قدم کېښود او د مځکې له چاپېره تاو شو او 28 کلن روسي فضا کچکوونکی یوری گاګارین په دغه ورځ په واسټوک نومې حلای بیړۍ سره په 9:30 کې له مځکې نه تاو شو او په دې ډول د فضا کچکونې په ډګر کې یو ستر بدلون رامنځته شو.
دا تهران دی، د ایران اسلامي جمهوریت غږ.
حضرت خدیجه کبرا وفات. دیر ازت منو آوریدون کو از مر سلامونا او نیک هیلی و من عزیزانو ستاسو ده تاعتونو او عبادتونو ده قبلی ده پا هیلی سره او سم ده خبروانی پا دیر شبیه که زا فاطمی سره ده خبال محترم هم کار
صادق حسین
ستاسو درانه حضور تا حاضر شویو چی ده حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها ده وفات پا اره تاسو ته یو ځانګړی پروګرام وړاندې کړو. هیله ده چې ستاسو د توجه وړ وګرځي.
قدرمن اوریدونکو، د روژې مبارکه میاشت د اسلام له لوی پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم سره د خپل مهربانی بیبی حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیه د خدای په امانه یادون کی ده. هغه بیبی چې پرشتیا سره د پیغمبر د غمونو او خدای او ملګری و او د رسالت په سخت لارې کې د هغوی مرسته وکړه. سلام دی پر خدیجه، هغه بزرگواری بیبی چې پیغمبر ورته د چارو په تدبیر کې د خپل وزیر او سلاکار په توګه کتل او د هغې له مدیریت او عقله یې ګټه پورته کوله. سلام دی وی د حق په هغه تست د غون کی لکه څنګه چې د پیغمبر اکرم د زیارت نامې په یو برخه کې لولو. سلام دی ستا په پاک او نیک کردار بیبیانو، په تیر بیا په هغه د حق په تست د غون کی میرمنې، هغه پاک پترتا او پاک طبیعت میرمنې، د لوړې مرتبه په سختنې حضرت خدیجه بیبی سلام الله علیها. د بیبی خدیجه د وفا د کلیزې په باب د نړۍ ټولو مسلمانانو او تاسو روژاتیانو ته تسلیت وړاندې کوو.
عزیزانو، د خویل د لور بیبی خدیجه د کمال، جمال او د شخصیت او سترتوب له نظره د خپل زمانې د ښځو سرداره وه. هغه له داسې کورنۍ وه چې په خپلوانو کې د روح او همت په لوراوي مشهوره وه او د ډیر لوړ شخصیت، ثابت فکر او صحیح نظر څښتنه وه. محدث قومي لیکي بی بی خدیجه د خدای په نزد له دې لوړ مقامه برخمنه و چې له خپلې زوکړې مخکې د خدای له لورې مسیح ته په یو پیغام کې مبارکه او په جنت کې د بی بی مریم ملګرې ګڼل شوې ده، ځکه چې په انجیل کې د پیغمبر د ځانګړتیاو د بیان په موقع راغلی دی. د هغه نسل به له یوې مبارکې مېرمنې وي، نسله من مبارکه و هیا ذره امک فی الجنه. هغه د عدالت په لاره کې د خپلو حیرانوونکو بخششونو او ستاینو پایداری په وجه نه یوازې د قریشو د ښځو بلکې د نړۍ د ښځو سرداره وپیژندل شوه او پیغمبر یې په ستاینه کې وفرمایل: خدای په ښځو کې څلور ښځې غوره کړې، مریم، آسیه، خدیجه او فاطمه. همداراز یې وفرمایل: ای خدیجه، ته په ایمان راوړونکو میاندو کې تر ټولو غوره یې، د هغوی تر ټولو لوړه او د نړۍ د ښځو سرداره یې.
خواګور دنکو، د جاهلیت په زمانه کې چې ډیری ښځې د جاهلیت د وخت په انحرافاتو اخته وي، حضرت خدیجه د سپیڅلي او پاکې په خاطر په ټولو اړخونو کې طاهره، یعنی پاک فطرت او پاک سیرت ګڼل شوې ده. د هغې شخصیت په هماغه زمانه کې دومره لوی او د عام و خاص د احترام وړ و چې هغې ته به یې د سیده نسوان، یعنی د ښځو سرداره بلله. هغه د حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم د ښکلو انساني صفاتونو او خدمتګارا اخلاقو مجذوبه شوه، چې ورپاره یې د تجارت کار کاوه. د ټولنې د دود او سنت په پوټه یې په خپله هغه فقیر خو امین او سمکار ځوان ته د واده وړاندیز وکړ. خدیجې بیبي له پیغمبر سره ګډ ژوند په داسې فضا کې پیل کړ چې له عشق او خدای پرستۍ له بریزه وه. له خپل همڅنګ سره یې آسماني مینه کوله او له هغه سره یې په کارونو او فکر کې مرسته کوله. د ژوند په مختلفو ډګرونو کې به له هغه سره د ژوند سختۍ ازمویلې. خدیجه لومړۍ مېرمنه وه چې په پیغمبر ایمان راوړه. حضرت علی علیه السلام په قاصیه خطبه کې فرمایي: هغه ورځې د خدای رسول پیغمبر ته ورسېده، د اسلام رڼا هیڅ کور ته نه وه رسېدلې. بې د پیغمبر خدیجه له کوره او زه دریم کس وم چې د وحي او رسالت رڼا یې ولیدله او د نبوت خوږ یې په مې احساسوه. د اسلام رڼا د خدیجې د روح او فکر ژور ته کوزه شوې وه او په هغه رڼا سره یې هدایت او ځلا وموندله. د اسلام له ځانګړتیاوو یوه دا ده چې انقلابي عقیده ده او له عقل او فطرت سره غږمله ده، چې کله په هر یو زړه کې مستغره شي نو د هغه په وړاندې د ایثار او پیداګرۍ ورونه پرانیزي. او خدیجه هم همداسې شوه.
بی بی خدیجه د هغه وخت ټول سیاسي او ټولنیز راخه او ناخوال چې د رسول الله مبارک نازولې زړه به ژوبلاوه ترمیم کړي، او له هغه څخه حضرت سره یې د خپل الهي لارې په دوام کې مرسته وکړه. د همدغه ایمان او فداکارۍ په نتیجه کې داسې مقام ته ورسېدله چې خدای تعالی ور باندې سلام ووایه. له ابو سعید خدری نقل شوی چې د خدای رسول وفرمایل: کله چې د معراج په شپه جبرائیل زه آسمانونو ته بوتلم او سیل را باندې وکړ، د ستنېدو په وخت مې جبرائیل ته وویل: آیا څه حاجت لرې؟ وی ویل: زما حاجت دا دی چې د خدای او زما سلام خدیجه ته ورساوه. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم چې کله ځکه ته ورسېده، د خدای او جبرائیل سلام بی بی خدیجه ته ورساوه. خدیجه وویل: بیشک د خدای پاک ذات سلامتیا ده، او سلام له هغه دی، او سلام به هم هغه ته ستنیږي، او په جبرائیل دی سلام وی. بی بی خدیجه کبرا سلام الله علیها له پیغمبر اکرم سره په ګنډ څلور ویشت کلن ژوند کې د هغه حضرت او د اسلام د دین لپاره ډیر خدمتونه وکړل. له حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم مالی، روحی او احساساتی ملاتړونه په هغه وخت کې د پیغمبر اکرم تصدیق او تایید چې هیچا نه تاییدوه او د مشرکانو د زورونې په وړاندې د هغوی مرسته د دغه ارزښتمنو خدمتونو یوه برخه ده. تر کومې چې ژوندی وه پرې نه ښودله چې د مشرکانو زورونې او شکنجې هغه حضرت ته تکلیف ورسوي. کله به چې حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم د غم او مصیبت له لوی بار سره کور ته راتله، بی بی خدیجه به ډاډ ورکاوه او د هغوی له ذهن او یاد به یې اندېښنې لیرې کولې. بی بی خدیجه کبرا سلام الله علیها د جزیرة العرب ډیره شتمنه ښځه وه. کابو اتیا زره اوښان یې لرل او تجارتي کاروانونه به یې شپه ورځ په طایف، یمن، شام، مصر او نورو سیمو کې ګرځېدل. هغې بی بی ډیرې وینځې، مریان او مال جایداد درلود چې ټول یې د زړه له کومې د پیغمبر په اختیار کې ورکړل. خپل تره زوی ورقه بن نوفل ته وویل، خلقو ته ووایه چې خدیجه خپل ټول مال حضرت محمد مصطفی ته ډالۍ کړی دی. د بی بی خدیجه کبرا مال او شتمنی په هغه لومړیو وختونو کې د یوې مناسبې وسیلې په توګه د اسلام په خدمت کې راغله. حتی د بی بی خدیجه د مال وروستۍ برخه مدینې ته د هجرت په سفر کې د امیر المؤمنین حضرت امام علی علیه السلام لخوا ولګول شوه. د خدای ګران رسول په دې اړه فرمایل، هیڅ مال او دولت د بی بی خدیجه د مال تر اندازې زما لپاره ګټور نه و.
وګوریدونکو، د جهل په هغه طوفان کې د نوي دین په ملاتړ او د دغه دین لا راوړونکي په دفاع کې د بی بی خدیجې کارسازه او د لیرانه دریز یو ډیر لوی ګام و چې سوکه سوکه یې لاره پرانیستله او د پیغمبر اکرم لپاره یې فرصت برابر کړ چې خپل دین ټولو ته وړاندې کړي. علامه طبرسی په دې اړه لیکي، خدیجه او ابو طالب چې د پیغمبر اکرم ډیر باوري او رښتینی ملاتړي وو، دواړه په یو کال کې له دې نړۍ لاړل او په دې ډول پیغمبر اکرام حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم له دوو لویو مصیبتونو سره مخامخ شو. د حضرت ابو طالب او بی بی خدیجه د مړینې مصیبت، او دا په داسې حال کې و چې یو ډیر هوښیار او میړنی وزیر وه، او هغه حضرت به د هغې په بیدارۍ او دلیرانه ملاتړ سره په ډیرو ستونزو او خنډونو بریالی کېده، او د هغې په ډیره مینه او مهربانۍ سره یې زړه قرار منده. دا مسله د بی بی خدیجې او د پیغمبر د نورو بیبیانو ترمنځ فرق روښانه کوي. همغه فرق چې د خدای رسول دې ته اړ ایسته چې د خپل ژوند تر اخیره پورې له هغې بی بی سره خپله مینه څرګنده کړي. د بی بی عایشې په وینا کې راغلی دی، د پیغمبر له یوې مېرمنې سره هم د بی بی خدیجه همره سره له دې چې نه مې ولیدلی حسد نه لره، ځکه چې هغې د پیغمبر د زړه پر ډیره حساسه برخه قبضه کړې وه. په دې ډول چې پیغمبر اکرم به نه یوازې خدیجې بلکې هر هغه کس او هغه څه ته چې د خدیجې نښه به لرله په بله سترګه باندې کتل.
د پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم ځینو مېرمنو به ګومان کاوه چې پیغمبر به چې د ټولنې لارښود او مشر دی، په راتلونکي کې د هغوی لپاره یو هوسا ژوند برابر کړي. خو د کلونو کلونو له تیرېدو سره سره یې د پیغمبر اکرم په څنګ کې دنیاوي هوساینه ونه لیدله. د اسلام له پراختیا وروسته به هغوی په هر څه او هر ځای کې له پیغمبر سره مجادله کوله، او له هغه حضرته به یې لا ډیره نفقه او پراخ او اشرافي ژوند غوښته. د پیغمبر نصیحتونه به هغوی له خپلو غوښتنو نه غاړولې، تر دې چې په روایت کې راغلی دی، یوه ورځ ابوبکر پیغمبر اکرم ته ورغی، بیبیانې هم له هغه حضرت سره ناستې وې. ویلیدل چې پیغمبر اکرم غمجن دی. کله چې خبر شو چې لور یې د خپلو مادي غوښتنو په خاطر په پیغمبر اعتراض کړی او هغه حضرت یې ځورولی دی، پاسیده چې سزا ورکړي. په دغه وخت خدای تعالی د احزاب سورې د 28 او 29 آیتونو په نازلولو سره د پیغمبر میرمنو ته اختیار ورکړ چې یا د دنیایي مادي خوندونه غوره کړي، یا پیغمبر او هغوی په دې خبره پوښ وي چې تر ټولو لویه پانګه له پیغمبر اکرم سره ملګرتیا ده. بی بی خدیجه کبرا چې د خدای درود دی وي په هغې په شب ابو طالب کې چې د کله د دشمنانو لخوا پیغمبر او د هغه حضرت ملګری محاصره شول او هغوی ته یې د اوبو، خوړو او سامان وړلو منع کړل، ځینې کسان د خوړو د پیرودلو لپاره لیږل او په پټه به یې په ډیره لوړه بیه د بني هاشمو کلابند شویو کسانو ته خواړه لیږل. بی بی عایشه وایي پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به چې کله یو ګډه حلالوله، اول به یې د خدیجې د ملګرو برخه لیږله. یو ځل مې په دې کار اعتراض وکړ چې ته ولې د خدیجې دومره عظمت او برم بیانوې؟ وی فرمایل ځکه چې هغې په داسې وخت کې په ما ایمان راوړ چې خلک کافران وو، او هغه وخت چې زه تصدیق کړم چې خلکو زه دروغجن ګڼلم، او په داسې وخت کې ما ته خپل مال راکړ چې خلکو زه محرومه کړی وم. په خصائص الفاطمیه کتاب کې راغلی چې د مشهور روایت مطابق کله چې بی بی خدیجه کبرا له دنیا لاړه، د رحمت پرشتو د خدای له لورې یو مخصوص کفن د بی بی خدیجه لپاره پیغمبر اکرم ته راوړ، او دا پردې سربیره چې د بی بی خدیجه د عظمت او برکت سبب و، د پیغمبر اکرم د ډاډه کېدو او آرام سبب هم وګرځېده.
وګوره دنکو، دغه وینا په همدې ځای کې پای ته رسیږي. له تاسو اجازه غواړو.
خدای مو مل او مل کړی.
تهران دی، ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
روجا
دا خدای ملمستیا.
یا من قد اسرف اوتاها، قد اقبل شهر الله.
گرانو او قدر منو دوستانو، دا تودو سلامونو پولانده کولو سرا زیب شاهین
او زا فاطمی
ستاسو درانه حضور تا حاضر شویو چې د رمضان یا د روژه د مبارک میاشتی د ځانګړي لړۍ لسم پروگرام ستاسو په خدمت کې وړاندې کو. نو پام ورته وکړئ.
ګرانو روژتیانو، الهي درګاه ته مو طاعتونه او عبادتونه قبول وي. په داسې یوه میاشت کې یو چې د خدای حضور په خپل ژوند کې زیات احساسوو، بلې هو د خدای په محضر کې یو، او زړه، دین، ایمان او د ژوندون معنا مو یوه جلا رنګ او ژوند مو یوه ځانګړې صفا موندلې ده. په دغه مبارکه میاشت کې د هر یو څیز حالات بدل وي او انسان د اسلامي ژوند لورې ته رابولي. د ژوندانه په اسلامي رودې کې څو مهمې ټکې نغښتې دي. لومړی د ظاهري اعمالو د پابندۍ ترڅنګ د چارو باطن ته پاملرنه، دوهم ټولنې او فرد ته اهمیت ورکول، او تر ټولو وروستۍ موضوع یې په فردي او ټولنیزو چارو کې د نظم رعایتول دي. په روانه خپرونه کې به د یادو ټکو په اکله له تاسو سره وشغیږو.
په اسلام کې د انسانانو د چلند، باور او ایمان ترمنځ نږدې تعلق موجود دی. ممکنه ده چې یو کس په خدای پاک او د قیامت په ورځ باندې عقیده او باور ولري، خو چلن او کردار مذهبی نوی پدې خاطر یو کس ادعا کوي چې په باطن کې یقین تر رسیدلې دی نو د عبادتو له ظاهر څخه معاف دی د هغه ادعا د منلو نه ده د اسلام ګران پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و علیه وسلم چې خپل د باطنی یقین تر ټولو لوړې درجه ته رسیدلې وو هیڅ کله د عملونو له ظاهر لاس وانه خست بلکې تر نورو خلقو به زیات واجبات او فرایض او محرماتو ته زیاته توجه کوله د اعمالو باطن ته توجه مؤمن د عملونو له ظاهره نه منی کوي لکه څرنګه چې د دین ظواهرو ته پاملرنه هغه د دین له باطن څخه نه غافلوي په اصل کې د عملونو ظاهر او باطن د یو حقیقت د دوی مرتبې دي چې که هر یو یې په جدا توګه په نظر کې ونیسو نو درک به مو ورڅخه ناسم وي او د هغه له پوره درکولو څخه به محروم او بې برخې پاتې شو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرمائی ظاہری فساد هم د باطن له فساد څخه راپورته کیږي او هغه کس چې خپل باطن اصلاح کړي متعال خدای د هغه ظاهر اصلاح کوي متعال خدای په قران کریم کې مسلمانان نیک عمل ترا بولی او نیک عمل داسې یو عمل دی چې له سالم باور او عقیده څخه راپورته شوی وي خو تر کومه چې هغه پاک نیت او باور عملی بڼه پیدا نکړي کم صالح نه ترسره کیږي نو د دې لپاره چې صالح اوسو یوازې سالم باور عقیده او ښه نیت بساینه نه کوي بلکې په کار د حالاتو او ټولو مسلو ته په کتو سره نیک عملونه ترسره کوي
قدرمن اوریدونکو د ژوند په اسلامي روده کې یو بل ټکی وګړي او ټولنې ته پاملرنه ده اسلام تل سپارښتنه کوي چې عبادتونه مو په جمعات کې ترسره کړئ حتی که د جمعات شمیر مو دوه نفره وي ځکه چې له فردي عبادت څخه غوره بلل شوی دی د حج د اعمالو او د مناسکو ډلیز ترسره کېدا او یا هم په جمعات کې لمونځ ادا کول اسلام کې خورا مهم بلل شوی دی د عبادتونو په ترسره کولو کې نظم په تیر بیا کله چې ټولنیز بڼه خپلوي له اسلامي امت څخه یو موټی او واحد انزور وړاندې کوي د وحدت له ظاهري انزور ورآخوا باید د مؤمنانو په باطن او په زړونو کې هم دغه وحدت موجود وي د زړونو یووالی او وحدت هغه مهال عملي کیږي چې ټول مسلمانان د یو واحد رهبر تر امر لاندې وي او د هغه لارښوونو او اوامرو او سپارښتنو ته غاړه کیږدي البته د ټولو مسلمانانو رهبر باید له تېروتنو او ګناهو څخه پاک وي یا په بله اصطلاح سره باید معصوم وي د معصوم امام د غیبت پر مهال د مسلمانانو ټولنه د یووالي او وحدت د ساتلو په موخه باید له داسې کس څخه تبعیت وکړي چې هغه هم په الهي احکامو پوه وي او هم په هغوی باندې عمل وکړي دغه کس باید له اړین سیاسي او ټولنیزو مسایلو خبر ووسي او د ظلم په وړاندې د درېدو او میړانه ولري له داسې یو کس څخه تبعیت کولی شي د معصوم امام تر ظهور پورې د مسلمانانو یووالی محفوظ وساتي
له کومه چې په اسلام کې هم فرد او هم ټولنه دواړه اهمیت لري او د هغوی دینی او دنیاوي وده تل د یو بل سره تړلې دي ټول عبادتونه په اسلام کې هم انفرادي او هم اجتماعي بڼه لري روژه هم له دې قاعدې څخه لرې نه ده پاتې شوې د روژې انفرادي بڼه لکه څرنګه چې مو مخکې وویل ځان سمونه او له متعال خدای سره د تعلق اصلاح ده خو د روژې د ساتلو ټولنیزه یا اجتماعي بڼه د اړمنو ضرورتمنو خلکو د ضرورتونو درک کول او د ټولنیز عدالت قائمه ول دي. مسلمانان د لوګي او تند په وړاندې په صبر کولو سره د هغو ضرورتمنو کسانو حالت درک کوي کوم چې د خپلو اساسي ضرورتونو په پوره کولو کې پاتې راغلي دي. مسلمانان د دغه حالت په درک کولو سره د ضرورتمنو سره د مرستې لپاره انفاق کومه دنده چې متعال خدای ورسپارلې ده په لا غوره توګه ترسره کوي. مسلمانان د روژې په مبارکه میاشت کې تل د اطعام دسترخوانونه هواروي او اړمنو حاجتمنو ته ډوډۍ ورکوي. هغوی کوشش کوي د یو بل په مرسته د پوروړو پور ادا کړي او هغه بندیان چې د مالی ستونزو او مشکلاتو د عمله بندیان شوي دي آزاد کړي. د ځوانانو ژوند ته سر او سامان ورکول او هغوی ته کاري فرصتونه رامنځته کول هم له هغو کارونو څخه دي چې په دغه مبارکه میاشت کې ورته زیاته پاملرنه کیږي. مسلمانان د یادو ټولنیزو اجتماعي چارو په ترسره کولو خپلې ټولنیزې اړیکې او تعلقات اصلاح کوي او د لنې او د نورو خلکو چارو ته رونق وربخي او هم د متعال خدای رضا ترلاسه کوي. نو د متعال خدای د رضا ترلاسه کول له رهبانیت او د ټولنې څخه له لرې کېدو سره هیڅ تړاو او تعلق نه لري.
دوستانو، اسلام د چارو په ترسره کولو کې د نظم رعایت او لوته ځانګړي پاملرنه کوي او د ټولو عبادتونو د ترسره کولو لپاره ځانګړي وختونه او ځایونه ټاکلي دي. مسلمانان چې د نړۍ په هر یو ګوټ کې وي په یو ټاکل شوي وخت کې د قبلې په لور لمونځ کوي. په یو ځانګړي وخت کې د ټاکل شویو مناسکو په ترسره کولو سره حج ته ځي او ټوله په یوه مشخصه میاشت کې روژې نیسي. ټول مسلمانان د روژې په مبارکه میاشت کې د لمر له راختو مخکې پاسیږي، پیشلمی کوي او د متعال خدای عبادت کوي او د سهار له اذان نیولې بیا د ماښام تر اذان پورې له هر ډول خوراک او څښاک څخه ډډه کوي. د نظم رعایتول دومره اهمیت لري چې حضرت امام علی علیه السلام د خپل عمر په وروستي شیبو کې د ایمان او تقوا تر سپارښتنې وروسته خپلو اولادونو ته او پیروکارانو ته په چارو کې د نظم د رعایتولو سپارښتنه کوي. البته د نظم رعایتول هم د نورو عملونو په څیر هم ظاهر او باطن لري. حضرت امام علی علیه السلام په یو لیک کې چې خپل تر ټولو نږدې کس یعنی مالک اشتر ته لیکلی وو، د نظم په باطن یې توصیف کړی او هغه ته داسې سپارښتنه کوي: د هغو کارونو د ترسره کولو لپاره چې وخت نوی را رسېدلی له بیړې کار وانخلي، د هغو چارو په ترسره کولو کې چې امکان برابر وي لټي مه کوه، د مبهمو چارو په ترسره کولو ټینګار مه کوه او کارونه هغه وخت چې واضح او روښانه وي ترسره کړه. هر یو کار په خپل ځای او په خپل وخت کې ترسره کړه. دا ټول ټکي یعنی فرد ته د پاملرنې ترڅنګ ټولنې او ټولنیز اړیکو ته هم باید توجه وشي. په ظاهرو باندې د پایبندۍ ترڅنګ باطن ته توجه او د عملونو په منظم کولو سره باندې زیر کول پکار دي. دا ټکي تل په الهي ادیانو کې لیدل شوي دي چې د الهي ادیانو په پیروکارانو کې همداسې ډلې پیدا شوي چې یا یې تفرید کړي او یا هم په افراد مبتلا شوي دي او یو لړ انحرافات یې رامنځته کړي دي. شاید د دغو انحرافاتو شتون و چې له امله یې متعال خدای د اسلام د دین په بڼه کې خپل احکام خلکو ته بیا راولېږل.
د هر یو کس او هر ټولنې د ژوند طریقه په هغه کس او هغه ټولنې باندې له باورونو او عقایدو څخه اغېزمنه ده. مادي لذت غوښتونکي او ګټه محور جهان لید یا جهان بینی د ژوند یو ځانګړی طریقه رامنځته کوي، لکه څرنګه چې الهي جهان بینی او کمال غوښتونکي ارزښتونه د ژوند خپله ځانګړې طریقه رامنځته کوي. د ژوند په اسلامي طریقه کې قرآن سره مینه کول او د هغه په لارښوونو باندې عمل کول له مهمو او بنیادی ارکانو څخه دي. له هغه لومړۍ ورځو څخه د اسلام ګران پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم چې خپل دین د یو نړۍ شموله مکتب په بڼه کې بشریت ته ډالۍ کړ، تل په خپلو ویناو او لارښوونو کې د قرآن له مبارکو آیاتونو څخه کار اخیست. په داسې یوه زمانه کې چې د شرک تیاره او ظلمانی ورځې د بشر په ژوند سورې غځولی وو او انسانیت یې له بندون سره مخامخ کړی وو، دا د قرآن آسماني ځلا وه چې په تیارو کې بشریت ته لاره وښودله. قرآن په خپلو ژوند بخونکو لارښوونو سره زړونه جلبوي او د غوره ژوند طریقه بشریت ته وړاندې کوي. بې له شکه له قرآن مجید سره د مینې تر ټولو لوړه مرتبه د هغه په لارښوونو باندې عمل دی. دغه آسماني کتاب د فرد او ټولنې د هدایت لپاره ارزښتناک لارښوونه لري. که لارښوونې په صحیح معنو سره وپیژندلې شي او عملي شي، نړۍ به یوه جدا بڼه پیدا کړي او د بدیو او ورانیو له بنده به خلاص شي.
د اسلامي انقلاب معظم رارخود حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه‌ای ټولو ته په قرآن باندې د عمل کولو سپارښتنه کوي. هغوی تأکید کوي که په دې باور یو چې په قرآن باندې عمل د قرآن د احیا اساس او محور دی او یوازې په تلاوت باندې باید بسیانه نه ونشي، نو خپل ټولنه باید قرآنی کړو، باید خپل عمل قرآنی کړو، باید په قرآن باور وکړو او د قرآن کریم وعده حق او صادق وبولو. قرآن لمحه لومړیو څخه د زیاتو کسانو زړونه ځانته را جذب کړ او تر اوسه پورې د مختلفو پرګنو خلک د تلاوت، تدبر، حفظ او تفسیر څخه ګټه پورته کوي تر څو خپل روح د قرآن په رڼا سره روښانه کړي او تندوالی ور وبخشي. د قرآني علومو د ماهرینو په باور که بشري ټولنه درک کړي چې قرآن د بشر له لورې د مطلوب ژوند د رامنځته کولو لپاره کوم پیغامونه لري، په مینه سره به قرآن قبول کړي. هیله ده چې موږ هم په دغه مبارکه میاشته کې د قرآن د مبارکو آیتونو په لارښوونو باندې په عمل سره د اسلامي او قرآني ژوند په لوري کې ګامونه اوچت کړو انشاءالله.
ګرانو او قدرمنو دوستانو، روژه د خدای میلمستیا د پروګرام دا لسمه برخه هم په همدې ځای ختمیږي. نو له تاسو اجازه غواړو.
خدای مو مل او ملګری.
د تهران رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو، زموږ د دغه سهارنۍ پښتو خپرونې وخت په همدې ځای کې پای ته رسیږي. هر چیرې چې یاست، بریالي او خوشحاله اوسئ. د خدای په امان. او ورځ مو هم له خوشحالۍ او نیکمرغۍ ډکه. Thank you.